امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو او ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت مشاور ټاکل سوی موږ په دې باره کې د افغان نشراتي مرکز مسؤول حاجی سید داوود د بریګډیر سعد نظر غوښتی دی هله د خبرونه تر پای واوري خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې عاشق الله رحیمزی تسته اوروي
السلام علیکم د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وی امریکا د افغانستان په اړه خپل پالیسي بیا نظر کتنه کړې ده او اوس په دې پوښیږي چې دغه مسلې حل جګړه نه بلکې خبرې دي ښاغلی قریشی وویل چې امریکا په خپل پالیسي د سره غور کړی او موږ به هم خپل پالیسي وسنجوو ښاغلی قریشی خبرې اعلان ته وویل چې امریکایي مشرانو ورسره په ملاقات کې په غیر مستقیمه توګه دا څرګنده کړه چې هغوی د طالبانو سره خبرو ته په ذهني توګه تیار شوي دي هغه ویل د امریکا د بهرنی چارو وزارت به د طالبانو سره د خبرو مشري کوي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د یو جګپوړي هیئت په ملتیا پرون پاکستان ته تللی و ښاغلی قلیشی په خپلې وینا کې چې د پاکستان دولتي تلویزیون مستقیم خبره کړله پکې وویل شول چې غواړي د ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې ولري او هغه به خپل د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړنی سفر هم افغانستان ته وکړي قریشی وویل د سیمې امنیت د افغانستان په امنیت پورې تړلی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ایران سره خبرو امکاناتو په اړه اندېښمن نه دی خو زیاتوي چې ایران په ډیر مشکل کې دی او د ځان د ژغورلو هڅه کوي ښاغلی ټرمپ د کویت د امیر سره د ملاقات نه مخکې خبرې اعلان ته وویل چې ایران دا وخت په مصیبت کې دی او وبه کتل شي چې هغوی خبرې کوي او کنه خو دا په ما پورې نه بلکې په هغوی پورې اړه لري جمهور رئیس ټرمپ د روان کال د می په میاشت کې امریکا د ایران د اتمی موافقې نه وایستله او په ایران نور سخت اقتصادي بندیزونه هم وضع کړل چې دغه کار ایرانی چارواکي په غوسه کړی دی د سعودي عربستان نه وبخې د سعودي عربستان د ملکی دفاع وزارت وایي یو توغندۍ خونسا کړی دی چې حوثی شیعه یغیانو د یمن نه د سعودي د نجران په خار ور کړی و وزارت ویلی دی چې د توغندۍ چارو شپږ کسان ټپي کړی دي په همدې حال کې د حوثی شیعه یغیانو تلویزیون ویلی دی چې توغندۍ د سعودي عربستان په سرحدي خار کې د سرحدي پولیسو په کمپ لګیدلی حوثی شیعه یغیان چې ایران ملاتړ کوي او د یمن د پایتخت صنعا په شمول زیاتره لویدیځ برخې په لاس کې دي وخت نا وخته په سعودي عربستان توغندۍ واروي سعودي عربستان وایي د توغندۍ پر ریاض د تیلو په ذخیرو او یا هم په مهمو ځایونو واریږي خو تل په هوا کې شنډیږي د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په یمن کې په حوثی شیعه یغیانو هوایی بمباری کوي وایي د توغندیو په دې بریدونو کې چې د 2015 کال را په دې خوا پیل شوي دي تر اوسه پکې 112 عام خلک وژل شوي دي د جاپان په شمالي ټاپوګانو کې په محلي وخت نن سهار قوي زلزله شوې ده د زلزلې نه وروسته ځمکه هم خوېدلې د 3 میلیونو په شاوخوا کې په کورنیو برېښنا قطع شوې ده د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې زلزله نن سهار په 3 بجو شوې ده او شدت یې 6.1 درجه و د جاپان د وروژنې او طبي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي دي چې په ځینو سیمو کې ګڼ شمېر خلک بې درکه دي خو د مړو شوو او ژوبل شوو کسانو په حق لایي معلومات نه دي ورکړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو غږ کړی دی چې د سوریې د ادلیب ولایت ستونزه دې په سوله ییزه توګه حل شي دغه ولایت د یاغیانو په لاس کې دی او د سوریې حکومت چې روسیا او ایران ملاتړ کوي پلان لري د یاغیانو نه د بیرته نیولو لپاره یې ستر تاروزی عملیات وکړي د امنیت شورا په اعلامیه کې خبرداری ورکړ شوی دی چې د ادلیب په ولایت کې نظامی عملیات به بشري ناورین پیښ کړي په اعلامیه کې د ټولو خواوو نه غوښتل شوی دی چې د آرامۍ نه دې کار واخلي د ملکیانه خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي او دا د یقیني کړي چې روغتیایي او تعلیمي ځایونه ته به زیان نه رسیږي د اماراتو په یوې الوتکې کې چې د دوبۍ نه نیویارک ته روانه وه 100 مسافر پکې ناڅاپه ناروغه شوي دي دغه الوتکه پرون دوبۍ نه نیویارک ته ورسېده او د 100 پورې کسان پکې ناڅاپي ناروغه شول او زیاتره یې روغتون ته یوړل شول امریکایي چارواکو د لنډې مودې لپاره د الوتکې مسافر قرنټین کړل خو معلومه نه شوه چې دغه خلک ولې ناروغه شوي دي د روغتون چارواکي وایي چې زیاتره کسانو د تبې سردردۍ او د ټوخي شکایت کوه او وروستۍ خبر دا چې د ناټو عمومي منشي په داس حال کې مختونه ته رسیدلی دی چې د هیواد د نوم د بدلولو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرندم لپاره تیاری روان ده. د یونان او مختونه ترمنځ د نامه په سر د جنجال نه وروسته ناټو په رسمي توګه مقدونیه ته بلنه ورکړې ده چې د دې سازمان سره د یو ځای کېدو په حق لدی خبرې پیل کړي. ریفرندم د همدې میاشتې په 10 مینیټې کېږي او که خلکو وغوښتله د مقدونی نوم به په شمالي مقدونی بدل شي، ځکه چې د یونان په شمال کې د یو ښار نوم هم مقدونیه ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون نه وخته اسلام آباد ته د سفر پر لار له خبریالانو سره په خبرو کې اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی سلاکار دی او له ده سره پاکستان او هند ته روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له امریکا سره همکاري وکړي. د مبصرینو په وینا د زلمی خلیلزاد مقرری دا ښیي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. نورحال په راپورټ کې واوري.
د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د ګیلو او پر یو بل تر ډیرو نیوکو وروسته د مخامخ خبرو وار را رسیدلی. د مایک پمپیو سره د خپل ملکی پلاوی ترڅنګ نظامی چارواکي او د افغانستان لپاره نوی ټاکل شوی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې سفر کې مل دی. اسلام آباد ته په لاره کې ښاغلی پمپیو په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ترسره کړي.
پاکستان ته مو وړاندې ویلي وو چې پیسې نه درکوو او د دغو پیسو د نه ورکولو علت هم ورته ښودل شوی وو. موږ مرستې هغه مهال ورکوو کله چې د مرستو د ورکولو منطق موجود وي، او که چیرې بیا هم وضعیت بدل شي نو موږ به بیا هم ولسمشر ټرمپ څخه وغواړو چې مرستې وکړي.
بلخوا دا د نوي صدر اعظم عمران خان لپاره یوه آزموینه هم ده چې د واشنگټن باور څنګه ترلاسه کولی شي، ځکه وخت تر رسیدو وړاندې د امریکا سخت منتقد و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوه اړخیزې اړیکې به د برابرۍ او درناوي په اساس
کیږي.
موږ باید د امریکا په غوښتنو پوه شو او هغوی ته لازمه ده چې زموږ په اړتیاو پوه شي. دا یو اړخیزې اړیکې نه دي، بلکې دوه اړخیزې دي. په دوه اړخیزو اړیکو کې هدف باید مشترک وي او باید یو بل درک شي. موږ به نه یوازې امریکا درک کړو، بلکې هغوی به د پاکستان له موقف څخه خبر کړو.
ګیله یا نیوکه دا ده چې د ترهګرۍ په ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې پاکستان مرسته نه ده کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
د حقانی زار میبی د 2800 حقانی
د حقانی شبکه شاوخوا 2800 غړي لري. یوازې همدغه کسان په افغانستان کې د نامنیو بې ثباتۍ مسؤل دي. د امریکا متحده ایالات د میلیارډونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانېدلې چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 10 کلونو کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې باید له پامه ونه غورځول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته په سفر تللی دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې امریکا د افغانستان او پاکستان د مسایلو په اړه اغیزناک او د پام وړ ګامونه پورته کړي. د دغه وزارت ویان وایي پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو نه دی درېدلی. د بلې خوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. نورحال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سفر له ترهګری سره د مبارزې او د افغانستان د سولې پاړه پر دغه هیواد د فشار راوړلو په لار کې مهم بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې پاکستان له ترهګری سره د مبارزې په لار کې رښتینی ګامونه پورته کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپل فشارونه پیل کړي. دا مالی فشارونه دي. وروستی مورد یې پر دغه هیواد د مرستو بندول و. هیله لرو چې پاکستانیان په صادقانه ډول د سولې د راوستلو او خبرو ته د طالبانو په آماده کولو کې لازم همکاري وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته پر لار اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره سلاکار وټاکه. هغه ویل زلمی خلیلزاد به له دوی سره د افغانستان د روغې جوړې په پړاو کې کومک وکړي. د افغانستان اسلامي حزب د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه د افغانستان د سولې په برخه کې یو مهم ګام بولي.
خلیلزاد په افغانستان کې دلته یو دوره ماموریت تر سره کړی دی. د افغانستان د ټولو مشرانو سره ډیر نږدې شناخت لري. هغه د افغانستان د سایکالوجي نه بلدیت لري، د کلتور نه، د خلکو د رواجونو نه. نو زمونږ په آند باندې چې دا به د بل هر یو امریکایي په نسبت د سولې په پروسه کې ډیر مثبت رول ولوبوي.
سیاسي شنونکي وایي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د تیرو څو لسیزو تحولات له نږدې څارلي او هڅه وکړي چې پاکستان د ترهګرۍ له ملاتړ راوګرځوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې تل واوري.
درنو ریدونکو، تاسو په رپورټونو کې هم واوریدل چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت مشاور ټاکل شوی دی. وظیفه یې دا ده چې د طالبانو سره د سولې او پخلاینې په چارو کې به له امریکا سره همکاري کوي. څرنګه چې په افغانستان او په سیمه کې د سولې پر وستو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو مرسته مهمه ده، موږ د بریګډیر ساد نظر غوښتی دي.
د خلیلزاد دغه نوې وظیفه چې د امریکا خارجه وزارت ته به مشورې ورکوي، د ده مشورې به دومره موثرې وي چې د امریکا او پاکستان پر روابطو باندې تاثیر وکړي، دا روابط ښه شي، بیا د پاکستان او افغانستان روابط او د سولې مسله. ستاسې نظر غواړم.
خلیلزاد صاحب ډېر پوه سړی دی، اتفاق کومه کېدی شي. دوی بیا افغان دی، نو د افغان امور باندې به ډېر ښه پوهېږي، خو هغه غیر جانبدار نه دی.
ولې؟
ځکه داسې یو استازی په کار دی چې هغه غیر جانبدار وي. دی زه چې کابل کې وم، تاشې نظامی وم، نو دی د امریکې سفیر په افغانستان کې. هغه وخت کې د امریکې د سفیر ډیوټی کولا افغان کابل کې.
بله.
او د پاکستان سره د امریکې تعلقات چې کوم دی، هغه کې هغه چې اریټنس وته وایي کنه چې راوستل، او د پاکستان وزارت خارجه بیا مجبور شو چې هغه دی باندې یو هغه چې کوم بیان دی د وزارت خارجه کې پاکستان کې، هغه چې تاسو پوښتنه کوئ زلمی خلیلزاد صاحب دا خبره کې ناغي وي چې زلمی خلیلزاد صاحب چې کوم دی هغه لا په سفارتي آداب باندې ډېر خپو نه دی. مګر چې د نن تاسو اندازه راغوري شئ چې پاکستان کې دغه څه دغه دی یو سټینډینګ دی، یا د پاکستان کې دغه په کوم نظام باندې خلک ګوري. نو دې کې داسې یو دغه پکار او استاد پکار چې هغه خیر جانبدار وي، او هغه دواړو وخت چې کوم دی افغانستان دی او پاکستان دی، چې دواړو په هغه باندې اعتماد وي.
او خپل تجربه سه ده چې تاسو ویل هلته تشې نظامي وي، داسې یو ځل خو به نه وي، داسې ډېرې پېښې به شوي، ډېر رپورټونه او مسایل به مو اورېدلي. تاسې به خپله خبرې کړي دی دومره غیر جانبداره دی، یا دا اوس چې کومه پالیسي او ستراتیژي امریکا لري؟ بله.
افغانستان سفیر نه وي، دا افغان چې کوم دولت دغه او هغه وخت کې یو مسئله باندې دغې به سر رایه وه، ابده رایه وه. نو بیا ته د امریکې د مفاداتو دغه دفاع کوې که ته د افغان دولت مفاداتو دفاع کوې؟ دوه یو شان نه دي. د امریکې خپل مفادات دي، د افغانستان خپل مفادات دي.
بله بله.
او بلدار چې پاکستان سره د دې کې یو هغه د لازمي جز بده کې دا وی چې هغه د پاکستان سره خبرې کوي، ځکه چې هغه د پوره مسلې نه تر هغه تک نشي ویلي. نو چې پاکستان ته اعتماد نه وي د روزانه شوې چې اوس د کلی شي بدل شوی د هغه د تجربه حاصل کړي وي اوس کلی شي بدل شوی زه دا نه وایم چې دې به فیل شي زه دا دغه نرمه زما یو خدشه ده چې دلته پاکستان کې به هغه ته ډېر د شک په نظر ګوري خلک نو کېدی شي دې کې د پرای کې یا د سوچ او فکر کې تبدیلی راغلي او کېدی شي دې کامیاب شي او زه دعا کوم چې دې کامیاب شي دا خو اوس وخت مونږ ته وایي کنه چې دې کامیابی وي که دې نه کامیابی وي په هر حال پاکستان د پکار دی چې یو نوې دغه سره افغان مسلې ته دا یو نوې زاویه نه د افغان مسلې ته وګوري او سچې پاکستان کې دي شي هغه مکمل طور باندې پاکستان تعاون چې کوم دی هغه امریکای سره کی افغان دولت سره کی چې د افغانستان د جګړې او مذاکراتي حل وي د افغانستان کې چې کوم قتل روان دی کوم بنا د افغان د افغان بنا ته یې دا پنش
ډیره زیاته مننه محترم سات صاحب کور دی ودان
د جنگونو د بندیدو یو لار د سولې د پروسې کامیابېدل دي د سولې د پروسې د کامیابېدو د پاره د امریکا او پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد پیدا کول ډېر مهم کار دی د افغان نشراتي مرکز مسؤل حاجی سید داوود په دې نظر دی چې خلیلزاد د خپلې تجربې په اساس د طالبانو سره د مسالې په حل کې د امریکا خارجه وزارت ته شی مشوره ورکولای شي
د امریکای اکثریت خلک په دې نظر دی او په افغانستان کې هم په سیمه کې هم چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري او دې ته باید د مذاکراتو لارې چارې ولټول شي زه فکر کوم چې د ولسمشر ټرمپ استراتیژي کې هلته هم جګړه ده هم سوله ده اوس د سولې د راوسو لپاره چې ټول هم افغانان هم پاکستانیان هم امریکایان دوی په دې متفق دي چې افغانستان مسله باید د مذاکراتو د لارې حل شي نو په دغه سي او حساس پړاو کې کله چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د امریکای د باندنیو چارو د وزارت د مشاور په توګه ټاکل کیږي زما پاند باندې چون ډاکټر خلیلزاد په افغانستان کې اکثریت افغانان پیژني یعنی د بن په جرګه کې هم په 2001 کال کې د جیمز ډابن سره نږدې همکار پاتې شوی دی یعنی موقت ادارې په جوړولو کې هم خلیلزاد رول درلود دغه شروسته د دینه د افغانستان کې په ټول قضایاو کې شامل وو او د دې سره په خوا کې پاکستان ته هم سفرونه کړی وو د پاکستان مثلا رئیس جمهور زرداری سره مشرف سره ډیر زیات ملاقاتونه دي سړي کړی دي نو زه فکر کوم چې امریکایان اوس غواړي چې دغه شرایط چې سولې ته برابر شي دي مذاکرات ته برابر شي دي او غواړي چې دا جګړه ختمه کړي نو دې د ختمېدو لپاره دغه سي وړ کسان لکه ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کدی وکړی شي چې دغه سي او فضا د اعتماد برابر کړي په لومړي ګام کې یعنی هغه به اعتمادي شي د امریکای او پاکستان ترمنځ او هغه به اعتمادي شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې د لری کولو لپاره هلې ځلې وشي تر څو چې مذاکرات ته لار پرانستل شي نو زه فکر کوم د دې د ټاکلو هغه مهم هدف او مخه دا خبره ده
اجي سب سيد داوود یو خدا د چ سړی شناخت لري دی یو موضوع په برکه دی وی مسلې په برکه بل دا د چ یو کس باید خم مذاکره چی وی فکر کوي خلیزات خم مذاکره چی دی ځکه په دغه مسله کې د پاکستان د حکومت د مقامات سره د پوزیانو سره د سیاستمدارانو سره او بل خواته د طالبانو سره دغه ټولو مسایلو کې به دی وکړی شي دی مسلې نه موافق او کامیاب راوځي او سولې ته لار پرانستل شي
که طالبان دی که پاکستانیان دی که افغانان دی او که امریکایان دی یا نړیواله ټولنه ده دوی کافی صدمه لیدلې ده همدغه لوري دې نتیجې ته رسیدلې دي چې باید تفاهم ته لاره واره شي نو زه فکر کوم په مجموع کې دغه سی او څرک لیدل کیږي چې ټول په دې یو باندې چې دلته باید سوله او مذاکرات رامنځته شي په دې کې د خلیلزاد ونده زه غوښنه بولم او د ټوله مهمه خبره دا ده چې امریکا کې هغه مشکلات چې فعلاً د اردو د استخباراتو او د سپینې ماڼۍ ترمنځ په افغانستان باندې راپیدا شوې دي په دې ورځو کې یعنی که امریکا یو ځانګړې پالیسي په افغانستان کې یا په سیمه کې ونه لري بیا هم خلیلزاد څه کولای نشي مهمه خبره دا ده چې د خلیلزاد خبر د باندنیو چارو وزارت خبر د پنټاګان موجیګری او امدادو د استخبارات موجیګری چې یو شان نه وسی مسله ډیره مغلقه ده کړکیچنه ده زه فکر نه کوم چې اواز د امریکای د باندنیو چارو وزارت د داتوان پیدا کی چې په یوازې ځان دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي. ښه خبره دا ده چې اول په امریکې کې یو توافق نظر د دغه ارګانون ترمنځ رامنځته شي، د دغه پالیسی په رڼا کې. پاکستان سره هغه مشکلات امریکایانو پیدا کړي دي په دې تیرو کلونو کې، په تیره بیا په دغه نهه میاشتو کې. نو زه فکر کوم که د امریکې او پاکستان مشکلات سره حل نشي، دا به ډېره ګرانه خبره وي چې افغانستان ته سولې د لارې حل رامنځته شي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ شنا رادیو ده. امریکا د اسد رژیم ته د کیمیاوي وسلو د بیا استعمال خبرداری ورکړ. رپورټونه وایي د روسیې او ترکیې ترمنځ په تهران کې د جمعې د ورځې خبرې پر سیمه باندې د برید مخه نیولی سي، ځکه دا دواړه هیوادونه په سوریه کې سترې ګټې لري. خو دا هم ویل کېږي چې د سه شنبه په ورځ د اسد د رژیم له خوا څخه شپږ هوایي بریدونه دا څرګندوي چې د انقره او مسکو ترمنځ خبرې شې نه دي روانې. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د سوریې د ادلب په ولایت کې د موهمبال په کلي کې د سه شنبه په ورځ روسانو بمباری وکړله.
نن د ورځې له یولسنه تر څلورو بجو پورې پر موهمبال او جنوب ته پرتو کلیو باندې بمباری وشوه. پر دې سربیره له ښار نه په څو نورو وتلیو کلیو باندې هم بمباری وشوه.
ټاکل شوی ده چې د اسد رژیم او متحدین یې روسیه او ایران به په راتلونکې اونۍ کې د ادلب پر ایالت چې د یاغیانو وروستی او ستر سنګر دی تهاجمي برید وکړي. هغوی وایي چې غواړي سوریه له ترهګرو ډلو لکه النصرانه پاکه کړي. له بل پلوه امریکا یو ځل بیا د اسد رژیم ته د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې متحد ایالات به په سوریه کې بل کیمیاوي برید ونه زغملی شي.
جمهور رئیس ایران روسیې او اسد ته وایي چې دا کار ونه کړي، موږ وایي ونه منو دا ښه کار نه دی.
د سپینې ماڼۍ اعلامې د سه شنبه په ورځ باندې وویل که چیرې د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو امریکا به ډیر چټک او مناسب ځواب ورکړي. خو کرملین د سه شنبه په ورځ دا خبرداری بابې زوباله. د کرملین ویاندو ویل د ادلب ترهګر د سوریې د شخړو د ډیپلوماتیک حل په لار کې خنډونه جوړوي. د سوریې له خونړۍ جګړې نه ډډه کیدلی شي که چیرې د روسیې او ترکیې جمهور رئیسان له یو بل سره په بیړه باندې روغه جوړه وکړي.
مونږ ټول خپلو هیلو او خواهشاتو ته دوام ورکوو چې د ادلیب له جګړې نه ډډه وشي. دا زموږ ستره او ټینګه خبره ده. له همدې امله مونږ خواهش کوو چې د روسیې او ترکیې ترمنځ د خبرو لپاره ډیر وخت ورکړل شي.
د رسنیو رپورټونه وایي چې ښایي د سوریې حکومت د سپتمبر تر لسمې پورې چې د تهاجمي برید لپاره ټاکلې ده انتظار وکړي. په دې توګه به په تهران کې د ایران، سوریې او روسیې ترمنځ غونډه د ادلیب د جګړې په برخلیک باندې پریکنده نقش ولري.
That's why our appeal, if I may.
زله ولسمشر پوتین ولسمشر اردوغان خواهش کوم چې خبرې وکړي، له تخنیکی پړاوونو نه تیر شي او د دې شخړې لپاره د حل داسې لاره پیدا کاندي چې د حل نرم لاره ګڼل کېدلای شي.
ښاغلی د مستورا د ولسمشر ټرمپ د ټویټ ستاینه وکړله چې ویلي وو چې که بې پروا بریدونه وشي نو ستره بشري اشتباه به وي او ستره امکاني غمیزه منځته راوستلی شي. د روسیې او ترکیې مشران د جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې پر شخړه او ادلب باندې خبرې کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د سترې محکمې لپاره د جمهور رئیس ترامپ د کاندید بریټ کاوانا د تایید د لومړۍ ورځې غونډه له اعتراضونو، ګډوډیو او ګوندي اختلافونو سره پر مخ ولاړه. د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن وایي دیموکراتانو هڅه کوله چې دا بهیر وځنډوي، خو جمهوري غوښتونکو د غونډې د دوام هڅه کوله. نور حال پر پورت کې.
To serve as associate justice
Mr. Chairman I'd like to be recognized for a question before we proceed
د سناتورانو ترمنز لفظیش خړی وشوی او د موتریزینو د نارو او جنجال سره سره خپل ویناو ته دوام ورکړ.
So here are the facts
رئیس هب فکر کوم دغه اختلالون کې باید وېستل شي.
دینو دغه ډول استمایه غونډه په لومړي ځل ولیدله.
دا د سترې محکمې د قاضي د تاییدې لومړی غونډه ده چې په دومره بې نظمۍ شکل کیږي.
کاوانا دویم قاضی دی چې جمهور رئیس ټرمپ یې سترې محکمې ته معرفي کوي. د ده په ټاکل کېدو سره به په ستره محکمه کې محافظه کاران د لسیزو لپاره واک ته ورسیږي، خو دیموکراتانو هوډ کړی چې د ده د کار مخه ونیسي او پرې نږدي چې قضا په بشپړه توګه محافظه کاره شي. خو دیموکراتان د کاوانا د ردولو لپاره کافي رایې نه لري او اوس یوازې د تایید د ځنډولو هڅه کوي.
حکومت له څه ویریږي چې خلکو ته یې نشي ښودلی څه پټول غواړي؟ دا د سترې محکمې لپاره تر ټولو نیمګړی، ډېر ګوندي او غیر شفاف کاندید دی چې ما په خپل ژوند کې لیدلی دی.
خو جمهوریت غوښتونکي بې ځوابه پاتې نه شول.
سناتوران د سترې محکمې لپاره د بل هر کاندید په پرتله د بریټ کاونا په اړه ډېر اسناد لري. فکر کوم د هر څه زموږ د دیموکراتانو همکارانو لخوا یوازې د 2014 کال د ولسمشر ټاکنو بیا څېړنه ده.
کاوانا خپل وار ته څو ساعته انتظار وکړ.
زما د قضایي کار فلسفه روښانه ده. یو قاضي باید خپلواک وي او قانون تعریف کړي، نه دا چې قانون جوړ کړي.
دیموکراتان د امریکا په ستره محکمه کې د محافظه کار او غړیو په زیاتېدو اندېښنه لري، خو جمهوریت غوښتونکي وایي چې کاوانا یو تکړه او په کارپوه قاضي ده چې باید تایید شي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په بروندي کې د ملګرو ملتونو هغه هیئت چې هلته د بشر د حقونو د سرغړونو د مسلې په باب تحقیق کوي وایي چې د بروندي حکومت او هم یې متحد د ځوانانو اتحاد دواړو د بشر د حقونو څخه زیاتې سرغړونې کړې دي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تسته اورول کیږي.
په بروندي کې د ملګرو ملتونو د تفتیش دغه کمیسیون دا هم وایي چې په ځینو قضیو کې حتی د غدوارو خواو د بشریت په ضد جنایتونه هم کړی دي. په بروندي کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب د کمیسیون د 250 صفو په راپور کې ویل شوی چې هلته په بروندي کې په ظالمانه ډول خلک زندانی شوی، په زور لا درک شوی، شکنجه شوی او په ذاتی تیری هم شوی دي. د ملګرو ملتونو د دغه کمیسیون یو غړی فرانسیس هیمسن وایي سره له دې چې دا هلته مشکله ده چې د بشر د حقوقونو په ځینو مسلو کې د سرغړونو په باب پوره او دقیق معلومات ترلاسه شي، لکه چې هغوی کوشش کوي چې د جنایتونو نښې نښانې بالکل محو کړي. هغه وایي چې خلک د شپې ادامېږي او مړي ورکیږي. هغې ویلي دي:
We know that the form of executions has changed, so they're hiding the bodies. But what we don't know is
مون په دې په هیغو چې د اعدام طریقې بدل شوې، هغه مړی پټي. مګر هغه څه چې مون نه په هیغو هغه دا خبره ده چې د هغو خلکو په شمار کې خو د پخوا په نسبت زیاتواله راغلی چې ورکیږي، لیکن دا معلومه نه ده چې دا کسان اعدام شوي دي او کنه. دا څه قوي دلایل او شواهد شته ده چې مون ګومان کوو چې په زیاتو قضیو کې به هغه اعدام شوي وي. په بروندي کې په 2015 کال کې هغه وخت تشدد او شخړې راوپارېدلې چې د هغه ملک جمهور رئیس په جنجالي انتخاباتو کې د دریم ځل لپاره هم بریا ترلاسه کړه. په دغه راپورټ کې دا هم څرګنده شوی چې د ځوانانو د اتحاد ملیشا زیات ظالمان دي او په پوره مسؤلیت فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د تحقیق دغه کمیسیون مشر دودو دینی وایي چې د اساسي قانون په باب ریفرندم د می په میاشت کې تنظیم شوی او هم د 2020 کال د راتلونکو انتخاباتو نامخ کې هم دا اوس هلته خلک ډیر سخت د تعقیب لاندې دي، تهدیدیږي او هم اخطارونه ورکول کیږي. هغه وایي:
C'est pendant les processus électoraux que les violations des droits de l'homme sont les plus graves et se perpètent de manière la plus visible.
هغه وایي چې د انتخاباتو د مبارزې په وخت کې همیشه د بشر د حقوقو سرغړونې کیږي. هغه وایي: دا نړیوال ټولنې ته مهمه ده چې په دې وخت کې زیاته څارنه وکړي، نه یوازې دا چې د انتخاباتو د جریان څارنه وکړي، بلکې د بشر د حقوقونو د سرغړونو مخه هم باید بند کړي. د بروندي حکومت لا تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د دغه تحقیق پر راپورټ لا کومه تفسیر نه ده کړې او هم د تحقیق په وخت کې د دغه کمیسیون د غړو سره هیڅ همکاري نه ده کړې. مګر د جون په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د بروندي سفیر په ژنیو کې د تحقیق د بخوانی کمیسیون پر راپورټ سخت اعتراضونه کړي وو او ویلي وو چې دغه راپورټ یو ورخیز دی او هم د سیاسي ملحوظاتو په اساس ترتیب شوی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.